د مخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو ورستې پښتو نیم ساعت خبري مجله ته مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړوند بیلابیل راپورونه راغون شوي. په یو راپور کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د لالپورې په ولسوالۍ کې د بیړۍ د چپې کېدو په پیښه کې د ووتنو مړي موندل شوي او د نورو د پیدا کېدو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د افغانستان روانو حالاتو په اړه به د جکپورو امریکایي او دغه راز د بریتانیا د چارواکو له وروستیو څرګندونو خبر شي. پر ځینې نور موضوعاتو راپورونه لرو. معرفي د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو وروسته درته کوم. خو اوس فریده هوټ سیفي ته ور ورکوم چې دا خبرونه وړاندې کړي.
فرانسې د افغانستان د روغتیا له وزارت سره 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د ایران ولسمشر لیبیا ته خپل نننۍ سفر لغوه کړ او سویډن نن د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه واخیسته. د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ لالپوري کې د کابل په سند کې د لاهوشو خلکو د شغورنې او راوستلو هلې ځلې روانې دي. د لالپوري ولسوالۍ خلک وایي سهار شاوخوا 2 بجې دوه کشتۍ چې له ډیر شونه ډیر خلک پکې سپاره وو د کابل په سند کې ډوبې شوې. په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوریدلی شئ. فرانسې له افغانستان سره د خپل مرستو په لړ کې د دغه هیواد د روغتیا له وزارت سره 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د دغه مرستې سند نن د فرانسې د پراختیايي ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د استازو او د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د خوست چارواکي وایي چې نن دغه ولایت د خار په مربوطاتو کې 214 مشبې. د خوست یو امنیتي چارواکي ویلي چې البته خپل د نوم له خوده لوي ډډه کړي. ازادي رادیو ته ویل یو 14 لغړې مخکې د خار په لویدیځ برخه کې د ملي اردو په موټر وشو چې د پوینا چاته پکې زیان نه دی اوخته. دغه چارواکي ویل چې 214 د خوست خار په ختیځ برخه کې د ملکی خلکو په یو موټر وشو چې یو تن پکې ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملي اردو په موټر د 14 مسولیت په غاړه اخیستې او د شپږو عسکرو د شنو ادعا کوي. د غزنی چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې نن څلور وسلوال طالبان چې د ماین خخولو هڅې کوله ووژل شول. د اندړو ولسوالۍ د امنی قومندان نبی پتنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د اندړو او ګیرو ولسوالۍ پر لارې ماین خخاوه چې پولندیز وکونو پر حمله وکړه او ځې پر ځای ووژل. وسلوالو طالبانو خپل لوري ته وختي تلفات رد کړي دي. د قومونو د همغږی ملي غورزنګ په نوم یو سازمان د جمهوریت ریاست پراتلونکو انتخاباتو کې لکاندید حامد کرزي څخه ملاتړ اعلان کړ. دغه سازمان رئیس عبدالعلي سراج او زین غړونن له حامد کرزي سره وکتل او هغه د جمهوریت ریاست د پوسټ لپاره مناسب شخص وباله. بلخوا په کابل کې د جمهوریت ریاست دیو بل کاندید میرویس یاسینی په ملاتړ هم غونډه جوړه شوې و. بلخوانن په هرات کې د افغان ملت ګوند په سلګونه غړي راټول شوي وو او د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د حامد کرزي ملاتړ وکړ. دا غونډه په یو دولتي ودانۍ کې شوې وه ځکه خو د ډیرو خلکو له انتقادونو سره مخامخ شوې. او د افغانستان په ارتباط وروستي خبر دا چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز خار د فرعي سړکونو د پخولو کار پیل شو. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون په وینا چې دغه 12 کیلومتره سړکونه به د فواید عامه وزارت لخوا د 5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شي. اوسم د سیمیاو نړۍ خبرونه اورسته لاغې چې د ایران د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید مهدی کروبی په انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد بیا ټاکل په رسمیت ونه پیژندل. ایران د هغه د اصلاح غوښتونکو ګوند د ورسپاڼې پر خبرېدو بندیز ولګاو. مهدی کروبی د سه‌شنبه په ورځ ویل هغه حکومت چې د جون د 12مې د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی مشروع نه دی. د هغه د اعلامیې تر خبرېدو وروسته د کروبی ګوند اعتبار ملي د خپلې ویبپاڼې له لارې وویل چې د تهران څارنوالۍ او د کلتور وزارت لخوا د اعتبار ملي پر ورسپاڼې بندیز لګېدلې. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد لیبیا ته خپل نننې سفر لغوه کړ. د خبره د احمدی نژاد د دفتر یوې ناپیژندل شوې سرچینې کړې ده. په لیبیا کې د افریقایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د احمدی نژاد د نه تګ د علت په اړه سندي ویل شوې. پرون د ایران د شورای نگهبان لخوا په وروستیو لانجمنو انتخاباتو کې د احمدی نژاد بیا ټاکل تایید شول. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په اړه د ملګرو ملتونو یو ټاکل شوی کمیسیون نن خپل څېړنه پیل کړه. د ملګرو ملتونو یو ویاند هیرو یوګي وویل تمه کیږي چې کمیسیون به له پاکستان څخه کتنه وکړي، خو د لیدنې د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. په ملګرو ملتونو کې د چیلي سفیر به د 2001 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د بینظیر بوټو د قتل په اړه د دې شپږ میاشتنۍ څېړنې مشري کوي. د نوموړي په قتل کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله مسعود تورن وو. سویډن نن د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه واخیسته او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي شپږ میاشتنۍ دورې کې به د اقتصادي بحران او د اقلیم د بدلون مسلو ته خاصه پاملرنه وکړي. د سویډن صدر اعظم فریدریک ایرفلن به د دسمبر په میاشت کې په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په اړه کنفرانس لپاره تیاری ونیسي او همداشان به په اروپا کې د بیکارۍ پر ضد د مبارزې پر مسلې هم کار وکړي. نن د اروپایي اتحادیې مشر خوسی مانویل باروسو په استکهولم کې د سویډن له صدر اعظم سره په ګډې غونډې کې وویل سویډن په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ترسره کېدو لپاره ډیر څه لري. د اروپایي اتحادیې مشر وایي د مشرتابه په وخت کې د سویډن شعار له مشکلاتو سره مقابله ده. هغه څوک چې غواړي اوړی په ساحل کې واوسي او آرام منه دی ولري، دا به د مایوسۍ خبره وي. ډیر نور څه هم دي چې سویډن به د خپلې شپږ میاشتنۍ مشرتابه په موده کې ترسره کړي. ټاکل شوی چې نن د اروپا په وخت مازیګر په شپږ نیمو بجو به په استکهولم کې د سویډن په رسمي توګه د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه واخلي. د ګرجستان او روسیې مقامات نن په جنیف کې د امنیت په اړه خبرې کوي. دا د تیر میلادي کال په اگست کې د دوی تر جګړو وروسته شپږمه ورته ناسته ده. دا کتنه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په ملاتړ ترسره کیږي. همداشان په دې غونډې کې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې جنوبي وسیتیا او ابخازیا استادی هم ګډون لري. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د کتونکو ماموریت په ګرجستان کې ختم شو او د ملګرو ملتونو څارونکو له ابخازیا څخه خپل وطن پیل کړل. روسیه چې دا دواړه سیمې په رسمیت پیژني د دې دواړو ماموریتونو بیا پیلېدلی رد کړی دي. روسیه د اونۍ د ګرجستان په جنوبي سرحدي سیمه کې خپل کلنی لوی پوځي تمرینونه پیل کړل. تبلیسی دا تمرینونه غندي او پارونکي بولي. او د زده کوونکو پنځه ویشتمې نړیوالې لوبې نن په سربیا کې پرانیستل شوې. دا د بالکان په سیمه کې لویه سپورتي پیښه ده چې ورته تیاری د سواین د انفلوئنزا له امله له مشکلاتو سره مخامخ شو. د سپورت شاوخوا 10,000 اتلان، روزونکي او نور مامورین له 140 هیوادونو څخه له سلګونو نړیوالو خبریالانو سره د دې 12 ورځنیو سیالیو لپاره په بلګراد کې راټول شوي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم ورسیږي سپورتي او اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د قانون وزارت اعلان وکړ چې د دې هیواد د اوسپنې، نفتو او ګازو د قانونو له سپړلو او استخراج سره یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو کمپنیو علاقه ښودلې. د قانون وزیر انجینر محمد ابراهیم عادل وویل ځینې امریکایي، اروپایي او آسیایي کمپنۍ د طلبۍ ته وړاندې شوې دي او د دغو کمپنیو لومړنی لیست هم تیار شوی دی. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د قانونو له پلوه غني هیواد دی چې تر اوسه پورې ترېنه پوره ګټه نه ده اخیستل شوې. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي چې پر عایداتو د مالیو په قانون کې بدلونونه راوستلي دي. د مالیه وزارت چارواکو ویلي چې په قانون کې دغه بدلونونه د عوایدو د راټولولو او سوداګرو ته د لا ډیرو اسانتیاو د برابرولو په هدف راوستل شوی دي. د مالیه وزارت د ګمرکونو رئیس ډاکټر احمد شاه د کابل چاپ مانګار ورځپاڼې ته ویلي چې پر عایداتو د مالیه قانون به له نویو بدلونونو سره په هیواد کې تطبیق کیږي. دا همڅو سپورتي خبرونه. په کابل کې د تورې وهلو درې ورځنۍ روزنی سیمینار پای ته ورسېده. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو مسؤل محمد عارف پیمان آزادۍ رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 10 ولایتونو څخه 500 لوبغاړو برخه اخیستې وه. هغه وویل دوی ته د تورې وهلو نوي قوانین او تکتیکونه وښودل شول. د پکتیکا ولایت د سروبي پولیسوالۍ کې د 10 ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ چې د یوې اونۍ راهیسې روانې وې پای ته ورسېدې. د پکتیکا د سپورت د امریت مرستیال دولت محمد آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لندخیلو ټیمو ګټلې. نوموړي وویل چې په سیالیو کې د لومړي او دویم مقام ګټونکو ټیمونو ته د 50,000 افغانیو په ارزښت ډالۍ هم ورکړل شوې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو څخه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي او سم ساعت شپږ بجې او لس دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي چې د لالپورې په ولسوالۍ کې د بیړیو د چپه کېدو په پیښه کې د اووه تنو مړي موندل شوي او د ورکو شویو کسانو د موندلو لپاره عملیات دوام لري.
تر اوسه پورې اووه جسدونه موندل شوي، یولس ټپیان موندل شوي.
د کونړ ولایت چارواکي وایي د ماڼوګي په ولسوالۍ کې پر یو کور د توغندي د لګېدو له امله ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه چارواکي وایي چې امریکا پلان نه لري چې په افغانستان کې نور د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي، بلکې غواړي چې د پرمختګ پر چارو ډېر تمرکز وکړي. د برېټانیا یو تجربه کار ډیپلومات بیا وایي چې امریکا او نړیوال متحدین په افغانستان کې بایلونکي دي، ځکه چې د دوی ترمنځ نه هماهنګي شته او نه هم قوي ژمنه. د افغانستان په اړوند مسائلو له یو لړ راپورونو سربېره د پاکستان د وروستیو امنیتي پیښو حال هم درکو. د خبرونه لومړی موضوع مو هم په ننګرهار کې د بیړیو د ډوبېدو د پیښې په ارتباط ده. د ننګرهار په لاړپورې ولسوالۍ کې د سیند په منځ کې د دوو بیړیو د چپه کېدو له امله اووه تنه مړه شوي، یولس تنه ټپیان دي او ویل کېږي چې تر لسو تنو زیات ورک دي. چارواکي وایي د ژغورنې عملیات پیل کړي چې په نن د ورځې په وروستیو کې به د دفاع د وزارت هلیکپټر هم ورسره یوځای شي. د دې پیښې تفصیل زموږ سیمه ییز خبریال په خپل راپور کې راکوي.
د کابل او کونړ سیندونو له پاسه د ننګرهار د لالپورې په ولسوالۍ کې د دوه بیړیو د چپه کېدو له امله نږدې دېرش کسان سین لا وشوی چې وطنه مړی او یو لستانه ټپیان ترې راوتلی او پاتې کسان لا هم ورک دي. د ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدالجی په دې اړه وویل،
تر اوسه پورې اووه جسدونه موندل شوي چې په دې کې یوه ښځه ده او دغه لستونه سولې د امنیت قمانداني یو عسکر دی او نور پاتې عامه وګړي دي. او د دې تر څنګ یولس ټپیان موندل شوي چې د هغوی درملنه شوې ده او رخصت شوي دي. فکر کېږي په دواړو کښتیو کې شاوخوا دېرش تنه سپرلۍ موجوده وه، یوازې
د سیمې یو قومي مشر درویش لال پوروال بیا ازادي راډیو ته وویل په بیړیو کې ګڼ سواره خلک د سیمه ییزو خلکو لخوا په ژوندونه وژغورل شول. د وویل
یو شهید چې فعلاً راغلی کور ته او یو چې سین وړی دی نه دی معلوم، یو کوټوال دی چې هغه یې کور ته ویوړو، یو پولیس دی چې هغه یې راته ښکاري بېسدو هغه هلته ویوړو، او زخمیان چې کوم وو تقریبا یو واده نه لسو پورې زخمیان دي. ورک چې راته ښکاري دلته درې زموږ کلیوال چې دي دا ورک دي اوسه پورې.
د سیمې خلکو له حکومتي مقاماتو د مرستې غوښتنه کړې وه. دا چې د ژغورنې هڅې اوس کوم ځای ته رسېدلې د ننګرهار د والي وایاندې په اړه وویل، لالپور سرحدی ولسوالی تورخم ته نږدې پرته ده چې پخوا کې کابل لوی سیم چې د کونړ سین هم ورسره یو ځای دی تیر شوی او له کلونو راهیسې خلک د پله د نشتوالي په وجه په بیړیو کې تګ راتګ کوي او له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ ته مخکې، د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ په ننګلام کلي کې پر یو کور د توغندي د لګېدو له امله ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. په دې اړه د سیمه ییزو چارواکو یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل به یې زموږ خبریال پر راپور کړي.
د مانوګي ولسوال محمد رحمان دانش پر ټلیفون آزادۍ رادیو ته وویل، د چهارشنبه سهار 15 بجې د ننګلام کلی په یو کور کې د نامعلوم لوري توغول شوې توغندې ولګېده چې له امله یې کور په بشپړ ډول ویجاړ شو او خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
دا واغه کوټم سره شې سم ځایل غوډې ټوپورځې پاتې نشته، نماز خبرې
مړه کسان زخمیان دي. هغه ټپین نږدې روغتي مرکز ته انتقال شوی او ډاکټرانو یې روغتي حالت ډاډه خوده لیدې. د سیمې اوسیدونکو یار پاچا پر تلیفون ازادۍ رادیو ته د پیښې په اړه وویل. تر اوسه وسلوالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو د دغې پیښې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو طاهر سلفي چې ځان ته د وسلوالو سلفي طالبانو ویان وایي، په تلیفوني ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې دوی تیر مازدیګر په ننګلام کې د پرتو بهرنیو ځواکونو په نظامي مرکز د هوان 15 توغندۍ توغولي او په نتیجه کې یې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلاړولې ده. خو د مانوګي ولسوال محمد رحمان دانش بیا وایي چې د مخالفینو لخوا 15 توغندۍ را توغول شوي، خو په هدفونو نه دي لګېدلي او نه یې هم چا ته زیان اړولی دی.
ازادۍ راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې محمد اکبر اوریا را بللی. له نوموړي سره د دې مرکې اورېدل د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:20 مه هېروئ.
د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې دا هیواد پلان نه لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي، بلکې غواړي چې په دې هیواد کې د پرمختګ پر چارو ډیر تمرکز وکړي. د ولسمشر اوباما له پریکړې سره سم 1000 نور امریکایي سرتیري افغانستان ته استول کېږي. د عسکرو ډیره برخه یې افغانستان ته رسېدلې او په جنوبي ولایتونو کې ځای په ځای شوي دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز پوځي قوماندانانو ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا اولویت به ډیر زیات په اقتصادي پروژو او د بیا رغونې پر کارونو وي. د هغه د څرګندونو تفصیل فر هیواد په راپور کې راوړوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله د جمهور رئیس باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار ښاغلي جیمز جونز په افغانستان کې د خپل سفر پر مهال وویل چې امریکا په راتلونکي وخت کې دغه هیواد ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو پلان نه لري. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډګر جنرال لورنس نیکلسن ویلي دی چې په زرهاو نورو عسکرو ته اړتیا لري. ورځپاڼه زیاتوي د ښاغلي جونز له دې څرګندونو داسې ښکاري چې افغانستان ته باید د نورو ځواکونو د لیږلو توقع له منځه ولاړه سي. که څه هم د امریکا حکومت په راتلونکي وخت کې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو احتمال نه دی رد کړی. جیمز جونز افغانستان ته د خپل سفر پر مهال واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه یوازې د نظامی لارې نه سي ګټل کېدای، موږ دا کار په تیرو شپږو کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د ستراتیژي یوه برخه دا ده چې باید په افغانستان کې تطبیق سي او هغه اقتصادي پیاوړتیا ده. که دغه ستراتیژي په سمه توګه عملي نه سي نو په نړۍ کې دومره کافي عسکر نشته چې دغه مسأله د نظامی لارې حل کړي. جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د نورو 12 زرو عسکرو د لیږلو فیصله کړې ده، څو د هیواد په جنوب او لویدیځ کې د حکومت پر خلاف د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. ټاکل شوی دغه اضافي عسکر به په 2 اونیو کې ځای پر ځای سي. همداشان 4000 نور عسکر چې ټاکل شوي افغان امنیتي ځواکونه به ورځي 2 میاشتې وروسته به افغانستان ته ولیږل سي. د نیوی امریکایي عسکر پر سیدو سره به په افغانستان کې د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو شمیر 8000 ته ورسیږي، یعنی سش کال به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د پروسش کال په پرتله څه باندې 2 برابر سي. واشنگتن پوسټ لیکلي جنرال جونز د افغانستان څخه د لیدنې پر مهال وویل چې اوس یو نوی پړاو پیل شوی دی او ښاغلی اوباما به د ځواکونو د شمیر په هکله د پوځي قوماندانانو هرې غوښتنې ته ځواب ونه وایي. د ورسپانې په وینا دا د بوش د حکومت له چلند سره یو لوی توپیر شي.
و مردل چې د امریکا د ولسمشر د امنیتي چارو سلاکار جنرال جیمز جونز وایي چې امریکا پلان نه لري چې نور په افغانستان کې خپل پوځیان شمیر زیات کړي، بلکې ډیره هڅه به په افغانستان کې د اقتصادي چارو په ښه کېدو وي. بل لور ته د برېټانیا یو تجربه کار ډیپلومات او د پوځي چارو کارپوه وایي چې امریکا او دغه هیواد متحدان په افغانستان کې بایلونکي دي، ځکه چې د دوی ترمنځ نه هماهنګي شته او نه هم قوي ژمنه. 8 کلن اجډاون چې یو وخت د برېټانیا د سمندري پلو ځواکونو غړی و دا څرګندونې په لندن کې د کارپوهانو په یوه کنفرانس کې وکړه چې د ولسي پالیسۍ د تحقیقاتي انسټیټیوټ له لورې ترتیب شوی و. د هغه د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
په ډي اشټاون چې ټاکل شوی و تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي شي، خو د ولسمشر کرزي له مخالفت سره مخامخ شو. د سه شنبه په ورځ وویل د امریکا متحده ایالاتونه او ناتو ځواکونه به په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شي، مګر دا چې په عملیاتو کې ژور بدلون راوستل شي. په ډي اشټاون پخوا په بوسنیا هرزګوینا کې د ملګرو ملتو خاص استازي و او د بوسنیا د مسالې په هوارولو کې مهم رول لوبولی و. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې اشټاون د ناتو د غړیو هیوادونو مشرانو ته په اشاره وویل موږ د ناکامۍ په لور روان یو او زموږ ځوانان په دې ځای کې وژل کیږي ځکه چې زموږ سیاستوال خپلې هڅې نه سره شریکوي. اشټاون همداراز وویل داسې ښکاري چې برېټانیایان فکر کوي چې تر ټولو لوی مشکل هلمند دی. هالنډیانو بیا خپل ټول پام اروزګان ته اړولی، کاناډایان بیا په کندهار کې ډوب دي، جرمنیان د افغانستان د خاورې په یو بله برخه کې او امریکایان بیا مختلف لومړیتوبونه لري. لنډه دا چې هر یو لور ته مخه کړي چې دا د افغانستان د صحنې تر ټولو ناوړه برخه ده. حاضر د په افغانستان کې نیوي زره بهرني سرتیري میشته چې و 500 زره امریکایان دي او پاتې نور د نړۍ له 40 هیوادونو سره ارتباط لري. امریکا چې په افغانستان کې د باراک اوباما له وخته رسیدو سره د خپلو سرتیرو د شمیر په زیاتولو پیل کړی، د نړیوالو ځواکونو لپاره نوی قومندان ټاکلی چې د اوباما له لوري د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي عملي کړي. له لومړۍ ورځې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان مکریستال زیات ټینګار د ملکي تلفاتو پر مخنیوي، د افغانانو د کورونو د تلاشۍ په پای ته رسیدو او حتی استوګنو سیمو ته نږدې د جګړې په نه کولو دی.
ومردل چې د برېټانیا یو تجربه کار ډیپلوماټ وایي امریکا او نړیوال متحدین په افغانستان کې بایلونکي دي ځکه چې دوی ترمنځ نه هماهنګي شته او نه هم قوم قوي ژمنه. په داسې حال کې چې دا تجربه کار ډیپلومات په افغانستان کې د جګړې په ګټلو شک څرګندوي، د جرمني د دفاع وزیر بیا وایي چې پوره ډاډه چې نړیوال به په افغانستان کې خپل هدف ته په رسېدو کې بریالی شي. فرانز یوزف یونګ وویل جرمني سرتیري به د 15 او 10 کلونو ترمنځ له افغانستان ووزي او افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د دفاع جوګه شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 93.5 په هم اوریدل کېدی شي. د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. نن د کابل په ملي ګالاري کې د نقاشیو یو نندارتون پرانستل شو چې د یو انځورګر د انځورګریو څخه 50 بیلابیل تابلوګان یا آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال وایي د نندارتون یو هدف د ځوان هنرمندانو هڅول دي. په دې اړه نور حال له کابل زموږ د همکار راپور کې.
په دې نندارتون کې د شجاع په نامه یو ځوان انځورګر د انځورګریو 46 تابلوګانې نندارې ته ایښوول سوي چې اکثره یې په آبي یا د اوبو په رنګ کښل سوي دي. په اکثرو کې د افغانستان ملي لوبې لکه اتڼ، وزلوبه یا بزکشي دغه راز تاریخي ځایونه انځور سوي دي. د دې نندارتون د پرانستنې په وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال ضیا افشار ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د دغه نندارتون یو هدف د ځوانو هنرمندانو هڅول دي.
ما امروز دومین نمایشگاه را در
موج د ملي ګالري په دې برخه کې دویم نندارتون پرانیست. هدف مو د ځوانو هنرمندانو هڅول دي. زیاتو هنرمندانو هنري آثار لرل، خو د نندارتون د جوړونې وسینه درلود. اوس دغه زمينه ورته برابر شوې ده. د هنري کارونو لپاره ښه زمينه برابرې شي. محصلین او نور هنرمندان دلته د نور هنرمندانو له کارونو سره بلديږي. دغه نندارتون د ملي ګالري په انګړ کې دننه په یوې نوې جوړ شوې ودانۍ کې جوړ شوی و چې پر دې نوې ودانۍ یو شین باغ راتاو دی. د ځای ته یې د سولې او هیلې د بڼ نوم ورکړی دی. د ملي ګالري مسؤلین وایي تر دې وروسته به په دې ځای کې نور نندارتونونه هم جوړیږي. ځوان هنرمند شجاع چې وایي له 15 کلونو راهیسې انځورګري یا رسامي کوي، د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه د پاملرنې غوښتنه وکړه.
خاص مهمه می است که از وزیر صاحب
له وزیر صاحب خرم څخه می غوښتنه ده چې ځوان هنرمندانو ته دی خاص پام وکړي. ځینې هنرمندان په بد حالت کې دي. د نندرتون چې ما جوړاو وس منه درلو چې خپل تابلوګانې چوکاټ کړم او لنډ تشریح ورته ولیکم. تاسو ویني چې هنري آثار می په ساده ډول نندارې ته ایښول سوي دي. خود افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي د ځوانو هنرمندانو د هڅونې په لړ کې دغه نندرتون جوړ کړی دی. د دې نندرتون یو ګډون کوونکی می وو پوښت.
زمانه محمد الله ده داکسونه چې مې او کتل دا خنوار کړه چې به خاطر تاریخي اکسونه دي مخکې د سیاح کار کې چې د افغانستان مخکې څنګه اوس خلک څنګه ژوند کوي. داسې
په تیرو اوو کلونو کې دا په ملي ګالري کې 15 نندارتون دی چې جوړیږي. د دې ادارې چارواکي وایي له هنرمندانو سره د مرستې په توګه د هر هنري نندارتون جوړونکو ته ځینې اسانتیاوې برابروي.
د افغانستان په اړه راپورونه هم دومره وو. اوس هم د افغانستان د دوو ګاونډیانو پاکستان او ایران د روانو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه راپورونو ته مخه کوو. په خیبر دره کې قومي مشر ملک ګل شاه افریدی چې د حکومت پلوي او د وسلوالو ډلو مخالف و نن په ډلو سره ووژل شو. بل ډلو ته د پاکستان پوځ وایي چې په سواد دیر او بنیر او بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات په بری سره روان دي. تفصیل له پاکستان زموږ د خبریال پر راپور کې اوري.
شپیت کلن ملک ګل شاه افریدی نه یوازې د کوکی خیلو بلکې د ټول خیبر په کچ یو پیژندل شوی مشر و چې نن سهار د خپل کلي نه جمرود ته روان و چې په ټیډي بازار کې په کمی ناستو وسلوالو پرې ناتاره ډزې وکړې. نوموړی په ټپي حالت کې د حیات آباد کمپلیکس روغتون ته ورسول شو خو د ژورو ټپونو له امله یې سا ورکړه. په دې پیښه کې 500 نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله وختې ده. نوموړی ملک په خیبر دره کې د حکومت پلوي او د وسلوالو ډلو مخالف ګڼل کېدو. په ده باندې مخکې هم مرګونې حملې شوې وې خو دې ترې هغه مهال ژوند دی وتلو. ګل شاه افریدی ته نږدې کسانو د ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر د وسلوالو ډلو لخوا نوموړي ته وخت په وخت د مرګ ګواښونه کېدل خو حکومت د ده د ژغورلو لپاره رغنده اقدامات نه وو کړي. د یاد شوي مشر د مرګ د اوازې په خپرېدو د کوکی خیلو د قوم سلګونه کسان د خیبر په دروازه کې راټول شول او د پېښور تورخم لارې تر 100 ساعتونو پورې وتړله. پارېدلو مظاهره چیانو هوایي ډزې وکړې او د خاصدارو یا ملیشه ځواکونو یو موټرې هم وسېزلو. د لارې د بندېدو له امله تر 100 ساعتونو پورې د ناټو د کاروانونو او مسافروړونکو موټرونو مخه بنده وه چې بیا وروسته لاره پرانستل شوه او د خلکو تګ راتګ پیل شو. کوکی خیلو قبایلو د ګل شاه افریدی په مړینه په خیبر دره کې د درې ورځني ماتم اعلان کړی دی او د غچ اخیستو غږ هم پورته کړی دی. د خیبر درې یو قومي مشر زرنور افریدی د ازادي راډیو ته په دیړه وویل:
په دا باندې خو افسوس دی او ملک ګل شاه چې هغه د جرګو د مشرانې سړی او مطلب دا دی چې د دوو د جوړو سړی او خلاوار سړی او د ټولو قبایلو کې به جرګې کولې او په ټولو قبایلو کې به د خیر کار کول او د جنګ او د فساد مخه وي.
بل پلو د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره د چهارشنبه په ورځ په یو خبره شوی اعلامیه کې لیکي چې په 13 سلیرشتو ساعتونو کې په سوات او دیر کې 15 طالبان وژل شوي او درې نور ژوندې نیول شوي دي. په همدومره وخت کې د پاکستان د فوز یو سرتیری وژل شوی او 12 نور ژوبل شوي دي. اعلامیه وایي په دیر کې ولسی لخکر د طالبانو پر ضد پاسون کړی او د هغوی کورونه یې له منځه وړي دي. خو د طالبانو په ډزو د ولسی لخکر 22 اربکیان هم په 13 سلیرشتو ساعتونو کې ژوبل شوي دي. د پاکستان فوز همدارس داوا کوي چې په بونیر ولسوالۍ کې اوس وضع آرامه شوې ده او خلک بیرته خپلې سیمې ته روان دي. دوی وایي د بونیر د دیوانه بابا نه چار چاپېره سیمه اوس د طالبانو نه تصفیه شوې ده او د بونیر او شانګلې ترمنځ لویه لاره هم د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوې ده.
او د ایران د ولسمشری د لاندمنو انتخاباتو په اړه ورسره هغه چې د ایران شورای نگهبان د دوشنبه ورځ د احمد نژاد انتخابیدل تایید کړل او د مخالفانو اعتراضونه بیا اساس وبلل. د دې انتخاباتو معترض کاندید مهدی کروبی وویل چې د احمد نژاد حکومت مشروعیت نه لري. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو پر سر د راپور شوی بحران له وروستي حاله مو صالح اسغزی خالقی په یو راپور کې خبروي.
مهدی کروبی چې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې ماته خوړلې وای د محمود احمد نژاد حکومت مشروعیت نه لري. د نوموړي دا څرګندونې د هغه د ګوند په ویب پاڼه کې راغلي دي. د دغه مذهبي اصلاح غوښتونکي وینا چې د جون 12 نیټې په لانجمنو انتخاباتو کې څلورم کس و وروسته له هغه خبره شوه چې د ایران شورای نگهبان د دوشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د محمود احمد نژاد بریالیتوب تایید او د مخالفانو شکایتونه بی اساس وبلل. کروبی په خپل دغه وینا کې چې د سه‌شنبه په ورځ ناوخته خبره شوه ویلي: زه دا یو نامشروع حکومت ګڼم او غواړم چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړم. له هرې وسیلې څخه به استفاده وکړم او حاضر یم چې له نورو اصلاح غوښتونکو خلکو او ګوندونو سره همکاري وکړم. بلورته یو ایرانی نیمه رسمي خبري آژانس د چهارشنبه په ورځ وویل د برېټانیا د سفارت د هغو دریو ایراني کارکوونکو له ډلې څخه یوې اوس لا هم بندي ده چې ویل کېږي د ایران د اسلامي جمهوریت د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته په ناارامیو کې د پام وړ رول درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل په تهران کې د برېټانیا د سفارت 15 تنه ایراني کارکوونکي له بنده خوشی کړل خو څلور نور لا هم د پښتون لپاره له دوی سره دي. او نن د فارس خبری آژانس د یو بل کس د خوشی کېدو خبر هم خبر کړ. د فارس خبری آژانس پرته له دې چې د کومې منبع یادونه وکړي وایي د برېټانیا د سفارت د دریو نیول شویو مامورینو له ډلې څخه یو تنې د وروستیو نارامیو په تنظیمولو کې مهم رول درلود. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبانډ د سه‌شنبه په ورځ وویل
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه په کلکه غوښتي چې د برېټانیا په سفارت کې د نیول شویو ایرانی کارکوونکو په خوشی کېدو او امنیت کې ورسره همکاري وکړي. د ایران په اړه په یو بل راپور کې راغلي چې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د دفتر مقاماتو د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې احمدی نژاد د افریقایي هیوادونو په هغه سرمشریزه کې خپل ګډون لغوه کړ چې په لیبیا کې جوړیږي. ټاکل شوی وه چې د افریقایي مشرانو په شمول په دې سرمشریزه کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم ګډون کړی وای. په دې غونډه کې په افریقا کې د کرنې په برخه کې د پانګې اچونې په اړه خبرې کیږي. په راپور کې راغلي چې د ایران ولسمشر د سه شنبه په ورځ خلکو ته د وینا په مهال